سات لس بجې شوې درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنې په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دقدر د پاگواش د غونډې په اړه او د غرس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په باب چې وایي د سعودي عربستان او ایران له لوري په جګړو کې د افغانانو د کارولو په باب تحقیقات کوي راپورونه لرو. دغه راز ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو، خو تر هر څه وړاندې مو صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
سلام د خبرونو سره ټکی تمه د افغان سولې په اړه د طالبانو او یو شمېر افغانانو ترمنځ غیر رسمي ناسته کې چې نن په قطر کې وروسته ورځ ده د جګړې په ختمېدو د سولې په ټینګښت باندې بحث وشي. د کندهار هرات په لوی لار د میوند پولیس والي کې د یو ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه او لس نور ټپیان شوي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري د ایران ولسمشر وایي چین او ایران د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او پراتونکو کې د شپږ سوه میلیارد ډالرو ته سوداګرۍ د لوړولو په باب موافقه کړې ده. خبرونه د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د قطر په پلازمېنه دوحه کې روانه ده. د دې مؤسسې د پګواش د مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا راموسینو تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه له یو بل سره شریک کړل. په قطر کې د افغان سولې په اړه دا ناسته د پګواش نړیوالې مؤسسې لخوا کوربه شوې ده. په دې غونډه کې یو افغان ګډونوال فیض محمد زلاند په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د نن ورځې په مهمو بحثونو کې به د جګړې او تاوتریخوالي په ختمېدو د ملکیانو په خوندیتوب د بشري حقونو او ښځو په برخه خبرې وشي. په غونډه کې د بیلابیلو ډلو 1500 کسانو برخه اخیستې او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. د کندهار هرات پر لوی لار په میوند ولسوالۍ کې درې ترافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه او لس نور ټپیان شوي دي. دغه پېښه د شنبې پر ورځ د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د 303 بس او یو ټونس موټر د ټکر له امله شوې. د کندهار د والي ویان سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې درې ښځې او یو نارینه وژل شوی او لس تنه چې درې مېرمنې او اووه نارینه دي ټپیان شوي دي. خپلواک د پېښې علت د 303 بس زیات سرعت وباله او وویل چې د پېښې په تړاو د 303 موټر چلوونکی هم د پولیسو لخوا نیول شوی او محل تیری تحقیقات روان دي. د هرات ولایت امنیتي مسولین وایي چې تیر ماښام یې څلور تنه د قتل او جنسي تیری په تور نیولي دي. د دغه ولایت د امنیې قمندانې ویاند عبدالروف احمدي ازادي راډیو ته ویل دغو څلورو کسانو منلي چې تېره جمعه یې د دوه نارینه او دوه ښځې وژلي او د ښځو له وژلو مخکې په هغوی جنسي تیری هم کړی و. د ښاغلي احمدي په خبره دغو دوو ښځو او دوو نارینو مړي د جمعې په شپه د دغه ولایت روغتون ته انتقال شوي وو. او د بغلان ولایت سیمه چارواکي وایي 130 کیلوګرام مخدره مواد کشف او ضبط کړي دي. دغه ولایت د والي ویان محمد حقمل ازادي راډیو ته وویل چې قاچاقبر غوښتل دغه مخدره مواد له بغلان څخه کابل ته انتقال کړي چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا ونیول شوه. ښاغلی حقمل زیاته کړه چې د دې پېښې په تړاو دوه تنه نیول شوي. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ مهم خبرونه مه هېروئ. بیا هم ښه راغلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او پراتلونکو لسو کلونو کې 600 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ د لوړولو په باب موافقه کړې ده. روحانی دغه څرګندونې د شنبې پر ورځ په تهران کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ سره تر لیدنې وروسته کړې. د چین ولسمشر په نړۍ کې لومړنی مشر دی چې پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران ته ځي. چین او ایران تېر ورځ په خپل منځ کې ولس بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. چین د ایران د تیلو لوی پیرودونکی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په 2014 میلادي کال کې 250 میلیارد ډالر ته اټکل شوی و. سوری فعالان وایي په هغه هوایي حمله کې چې شک کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې جنگي الوتکو وکړه لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو سوری فعالانو چې په بریتانیا کې میشت دي وویل جټ جنگي الوتکو پرون په دیر الزهور ولایت کې د خاشم کلی بمبار کړی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې ده. د دیر الزهور ولایت چې ډیر تیل لري ډیرې برخې د اسلامي دولت یا داعش په کنټرول کې دي. تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې د دې ولایت مرکز دیر الزهور ته نږدې په حکومتي ځواکونو هم یرغل کړی و. د امریکا د نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک کې هم واوري د د واوري توپان پیل شوې ده. د نیویارک والی اندرو کومو استراري حالت اعلان کړی ده. د نیویارک د هوایي ډګر په شمول په ټول امریکا کې 1300 الوتنې لغوه شوي او چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دغه توپان د ختیځ امریکا په ډیرو سیمو هر راز فعالیت په ټپه درولی ده. د واشنګټن ډي سي په شاوخوا کې 80 سانتي متره واوره ورېدلې او وایي چې واوره به تر یکشنبې هم داسې روانه وي. په یو بل خبر کې اورئ، د نیویارک ټایمز د راپور په اساس د نیویارک پخوانی ښاروال غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د یو خپلواک کاندید په توګه ګډون وکړي. د راپور په حواله پلومبرګ خپلو مشاورینو ته ویلي چې د نومبر د میاشتې د انتخاباتو لپاره یوه قوي مبارزه طرحه کړي. دری او کلن مایکل بلومبرګ د مارچ د میاشتې په لومړیو کې خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي. تر اوسه د امریکا په تاریخ کې خپلواک کاندید انتخابات نه دي ګټلي، خو اوسنۍ انتخاباتي سیالۍ له پخوانیو سره توپیر لري. اوس مهال په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو له ګوند څخه هیلري کلنټن او د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه ډونالډ ترامپ په مبارزو کې تر نورو مخکې دي. او وروستی خبر دا چې لسګونه زره پولنډي اعتراض کوونکي د ډیموکراسۍ په دفاع او د نوي حکومت د محافظه کاري طرحې په اعتراض کې سړکونو ته راوتي. اعتراض کوونکو د پلازمینې وارسا په شمول د پولنډ په شپږ درشو ښارونو کې مظاهرې کړې. اعتراض کوونکي وایي د دې څخه ویره لري چې په راتلونکو کې پولنډ د هنګري په ډول د ډیموکراسۍ په لور غیر لیبرال ګامونه وانخلي. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې اوري. د خطر په مرکز دوحه کې د پګواش مؤسسې له لوري د افغانانو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي.
خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چارجانبه غونډه کې راټولې شوې وایي، نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه و.
د بهرنیو چارو وزارت د سعودي او ایران له لوري جګړو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي. تاجکستان وایي د افغانستان له لوري د ناامنۍ د خطر د مخنیوي لپاره په پوله کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د پکتیکا خلک وایي چې پاکستان د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو په کابل کې غونډه کوي. د دې او یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي خبري د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته ترتیب شوې دي. د دې مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتارا موسینو تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبري په ښه ډول پای ته رسېدي او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه له یو بل سره شریک کړل. په دې اړه نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسېږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامیسونو د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبري په شتوګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړه. د وای د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازو په دوه کې ګډون کړي. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایي افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو که خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وایي، نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دا غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپله یوه ښه حل لاره ده. رامیسون وویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مۍ په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکښې ګډون کړی و. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېره یوه میاشت کې 2 غونډې کړې او تمه ده چې د سلباغې په 19 درېیمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
و موردل چې په قطر کې د بیلابیلو افغان لورو ترمنځ د سولې په باب خبرې نن هم دوام کوي. دا غونډه د پاګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې له لوري ترتیب شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان او ایران لخوا د یمن او سوریې جنګونو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې داسې کومه څرګنده نښه نه ده موندلې چې پر اساس یې څرګنده شي چې افغانان د یمن او سوریې جنګونو ته لیږل شوي دي. په عین وخت کې د ولسي جرګې یو شمیر استازی او همداراز ځینې راپورونه وایي چې افغانان هم د یمن او هم د سوریې جنګونو ته لیږل شوي دي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیر باندې کوي.
که څه هم له څو میاشتو راهیسې ویل کیږي چې ځینې افغانان د سعودي لخوا د یمن او د ایران لخوا د سوریې جنګ ته لیږل کیږي، خو افغان حکومت وایي چې د موضوع په اړه یې د خپلو سیاسي نمایندګیو په ذریعه څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې حقله راپورونه وررسېدلي، خو ثبوت او کرتوب یې څېړنې غواړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمایندګیو ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې حقله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي، هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې حقله تل تحقیقی او کچری کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي، نو دغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمي پتر سره کی.
په دې وروستي کې ځینو افغان کورنۍ ویلي چې د دوی اولادونه چې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللي، د سعودي چارواکو لخوا د یمن جنگ ته لیږل شوي دي. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثیانو پر ضد په جګړه بوخت دی. راپورونه دا هم وایي ایران په دې جګړه کې د حوثیانو ملاتړ دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی عبدالودود پیمان تاییدوي چې د ځینو ځوانانو له عقیدو څخه په دې نامه چې کعبه شریفه په خطر کې د ګټه پورته او د یمن جنگ ته لیږل کیږي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، تر اوسه شاوخوا 200 افغان ځوانان په دې جنگ کې ګډ دي. ورته ویل کیږي چې د یمن له جنگ څخه دفاع له کعبې څخه دفاع ده.
له دې وړاندې ټایمز ورځپاڼې لیکلي وو چې ایران په افغانستان او پاکستان کې په لکونو ډالره لګوي چې یو شمېر ځوانان په سوریه کې د بشار الاسد په پلوۍ جنگ ته استخدام کړي. همدارنګه ځینې نور خبرونه وایي چې د ایران سپای پاسداران په ایران کې افغان کډوال د سوریې جنگ ته استوي. په دې اړه د ولسي جرګې غړي حمایره ایوبی ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې مو داسې قضیې هم درلودې چې ځوانان مو د سوریې په جګړې کې شهیدان شوي دي. دا ډول 15 شهیدان د فرا ولایت د کوک ایلیا کلي ته لیږل شوي او ښخ شوي دي.
دا چې افغان ځوانان څنګه له ایران څخه د سوریې جنگ ته لیږل کیږي په اړه یې د سید جواد په نامه یو افغان په هرات ولایت کې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې د هستوګنې په موده کې 100 ځلې د سوریې جنگ ته استول شوی، خو د عصبي رنځ له امله بیرته ایران ته ستون شوی دی.
څو ځلې د جنگ لپاره سوریې ته لاړم چې جنگ ختم کړو. زموږ نومونه یې په تهران، مشهد او نورو ځایونو کې لیکل. 15 ورځې به یې د وسلو کارول را زده کول، بیا به یې په الوتکه کې سوریې ته رسولو.
سید جواد ویلي دی یوازینی افغان نه دی چې د ایران له لورې د سوریې جنگ ته استول شوی، بلکې وایي د دې په څېر لسګونه ځوانان دې جنگ ته استول شوي دي. د ولسي جرګې غړي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې مخنیوي ته جدي اقدام وکړي او پرې نږدي چې په نورو هیوادونو کې د افغانانو له احساساتو او مجبوریتونو څخه ناوړه ګټه پورته شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان او ترکمنستان شپږمه دوه اړخیزه اقتصادي غونډه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د مالی وزارت مسؤلان د دې غونډې پر اهمیت تاکید کوي او هیله څرګندوي چې دواړه هیوادونه د ګډو ژمنو او د اقتصادي پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړه سمو نتیجو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایان اجمل عبدالرحیم زی وایي چې په دغه غونډه کې به پر مهمو اقتصادي مسایلو له هغې ډلې د هغو دوه اړخیزو ژمنو د څېړنو په اړه چې په پنځمه اقتصادي غونډه کې پرې هوکړه شوې وه خبرې وشي. ښاغلی عبدالرحیم زی دا خبرې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په څرګندونو کې وکړې چې افغان حکومت غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي.
دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې بحث کېږي. همدارنګه هغه اور پټلۍ چې د کینیا او امریکا ترمنځ جوړیږي هغه باندې بحث کېږي، او د دې تر څنګ هغه پراختیایي پروژې چې د ترکمنستان هیواد لخوا په افغانستان کې پلی کېږي په هغو پروژو باندې هم بحث کېږي. د تعهداتو د اجرا په برخه کې یو بل ته ګزارشدهي ترسره کېږي. د کافي پروژې په برخه کې چې د دواړو هیوادونو کې کوم کارونه ترسره شوي وو په یادو مسایلو به هم بحث ترسره کېږي، او دغه ناسته د افغانستان او ترکمنستان او په مجموع کې د سیمې لپاره یوه ګټوره او د لاسته راوړنو څخه ډکه ناسته بلل کېږي.
د مالی وزارت وایان وویل چې ترکمنستان به 21 پراختیایي پروژې چې پکې د وسپنې پټلۍ د ښوونځیو لیلیو روغتیایي کلینیکونو او د ښځو د درملنې د روغتیایي مرکزونو جوړول د افغان محصلانو لپاره زده کړې او نور پروګرامونه شامل دي په افغانستان کې پلي کړي. د افغانستان د مالی وزارت مسؤلان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیږد د لاجوردو د لارې د بیا رغولو او د هوانوردۍ ګمرکونو مخابراتو او کرنې په برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې شوې دي. د یادونه ده چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پنځمه اقتصادي غونډه د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړه شوې وه. د افغانستان ولسي جرګې هم دا شاناستې د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټورې بللې دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ترکمنستان ژمنو په ځانګړي ډول د ټاپي پروژې په برخه کې هیله مند دي، ځکه د ده په اند ټولو افغانانو له دغې پروژې ملاتړ کړی دی.
د پکتیکا ولایت عام خلک او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې خپل تاسیسات جوړ کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې په سیمه کې د حکومت د پاکستان د حکومت د تجاوزونو مخه ونیسي. د قومونو او سرحدونو چارو وزارت وایي هڅې روانې دي چې له پاکستان سره سرحدي ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې شي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې د پاکستانی تاسیساتو جوړولو د سیمې عام خلک او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي اندېښمن کړي دي. دوی وایي پاکستانی پوځیانو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د ډیورند د کرخې پر اوږدو د تاسیساتو جوړول پیل کړي وو، او اوس مهال د انګورو په اډه کې بنیادي دروازه جوړه کړې ده. پولیسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل د سیمې قومونو ډیر ځلې د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ مخه ونیوله، خو د حکومت د نه پاملرنې له امله د ډیورنډ کرخه په اصلي ځای پاتې نه شوه او د انګورو دا ډیر ډیره برخه پاکستانی پوځیانو لاندې کړه.
دغه سیمې ټولې د افغانستان وې. د مجاهدینو په وخت کې دلته پاکستان خپل تاسیسات شروع کړو، خو لږ رامخته شو او دغه انګور اډه پاکستان په اختیار کې واخیستل. چې اوس یې دغه نوي تاسیسات بالکل له هغه هغه څه هم ډېر مخته را جوړ کړي دي د افغانستان د خاورې خواته. دغه پاکستان دغه تاسیسات خپل د دروازې په نامه باندې دغه یې تکمیل کړو. پرون کابل ورځې افتتاح کړو.
د سیمې خلک هم وایي چې د پاکستانی تاسیساتو د دروازې له جوړېدو سره د سیمې خلک د انګور اډې ته چې پلارنۍ سیمه ده په آزاده توګه نشي ورتللی. د سیمې یو تن اوسیدونکي نقیب الله آزادي راډیو ته وویل
تاسیسات تکمیل کړی ده، یو وخت هم دی یو وخت هم دی کنه، د یو وخت خپل د افغانستان بازار دی یو وخت خپل د پاکستان بازار دی. زه پرونه بل لاړ ومه مل دلا هغه خیر را څنګه کوي ګوتی مت لګوي در باندې ګوري کوم ځای یعنی مثال هغه پسره د نه کوي تذکیرای څنګه د کار د سره هغه پسره نه کیږي.
په دې اړه راپورونه وایي چې سکم دوه کاله د مخه په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د مخنیوي په مقصد د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دې نښتو کې د نجیب په نامه د افغان پوځ یو سرتیری هم وژل شوی و. د افغان سرحدي ځواکونو مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښه کره څېړلو ته اړتیا لري. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت وایي چې حکومت هسې پیل کړي له پاکستان سره د ډیورند د کرښې ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو اوارې کړي. د دې وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د دېرش کلنې جګړې په مختلفو برخونو کې ورته ستونزې پیدا کړي چې یو هغه ستونزې چې زموږ سرحدونه هم له دغو ستونزو څخه خالي نه دي پاتې، خصوصا ډیورند فرضي کرښې ته چې برمل ولسوالۍ کې یوه تخطي یا تیروتنه شوې ده. په دې اړه د دواړو هیوادونو مذاکرات روان دي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې له یوې خوا خپل روابط سره وساتو او په څنګ کې دغه ستونزې ته قانوني د حل لاره پیدا کړو.
یوازې د برمل ولسوالۍ د انګور اډه نه ده چې پاکستانی پوځیان پکې رامخته شوي، بلکې دوه کاله د مخه پاکستانی پوځیانو د ننګرهار ولایت د ګوشتې په سیمه کې هم تاسیسات جوړ کړي دي. د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي په اکثرو دغو سیمو کې پاکستانی پوځیانو د ډیورن کرښه په اصلي ځای نه ده پرېښې او د ځان په ګټه یې بې ځایه کړې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونه پراخ عملیات پیلوي. د دغه وزارت مسؤلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان خاورې ته له منځنۍ آسیا څخه د وسلوالو د ننوتلو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکوي. په دې اړه د ناجي ساپی راپور واورئ.
ورسته له هغې چې تاجکستان د افغانستان په شمال کې د وروستیو ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به په شمالي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې عملیات روان دي او وسلوالو مخالفانو ته ډېر تلفات اوښتي دي. د ښاغلي صدیقي په وینا یو شمېر جنګیالي د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راغلي او دغه هیوادونه د دغو جنګیالیو د راتلو مخه ونیسي.
هیلمن یو چې زموږ شمال کې ګاونډي هیوادونه په دې برخه کې چې ترورستان د مرکزی آسیا د تروریستي شبکو مربوط دي، هغوی هم لا ډېر فعالیتونه ولري تر څو دغه ترورستان د افغانستان خاورې ته داخل نشي. خو په مجموع کې موږ خپل عملیاتي پروګرامونه لرو او په راتلونکو دوو میاشتو کې زموږ تر ډېره تمرکز د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د عملیاتو په اړه دی.
دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو دغه هیواد ته د وسلوالو مخالفانو د ورتلو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په سرحد کې د زرکسیز ځواک د ځای پر ځای کېدو خبره کړې. د تاجکستان رسنیو د دې هیواد د سرحدي قمندان رجب علي رحمان اوف له قوله ویلي چې وسلوال طالبان په کندوز، تخار او بدخشان کې فعالیت لري او د تاجکستان امنیت ته ګواښ بلل کېږي. تر دې وړاندې تاجکستان د ځینو امنیتي ستونزو له امله په کندوز او بدخشان کې خپلې قونسلګرۍ په موقت ډول وتړلې. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه هم روسیې او د دې هیواد نورو متحدینو ته د اندېښنې وړ بلل کېږي. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید د پراخو عملیاتو په ترسره کولو سره هڅه وکړي چې د تاجکستان او د سیمې د نورو هیوادونو اندېښنې راکمې کړي. افغان کارپوه باری آرس په دې اړه وویل
داعش په افغانستان کې ورځ تر بلې خپل فعالیتونه پراخوي او مرکزی آسیا دا د خپل ځان لپاره یو ګواښ یادوي. هغه مهال د افغانستان حکومت تاجکستان ته ډاډ ورکولی شي چې د داعش په وړاندې نوي پوځي عملیات پیل کړي.
تر دې وړاندې روسیې هم په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو له امله اندېښنه ښودلې او حتی داسې راپورونه هم موجود دي چې روسي چارواکو د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې. خو د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي.
آزادی تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس بجې او 15 دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو. اوس به اجمل تورمن درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په خپلې نننۍ ګڼه کې د قطر د غونډې په اړه لیکلي چې طالبانو د غونډې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې سولې ته چمتو دي خو ځان ته شرایط لري. کابل پوسټ د خبرې د قطر په غونډه کې د افغان سیاسي کارپو فایز ځلاند قوله لیکلي دي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې ویلي فایز ځلاند په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سولې په اړه په دغه غونډه کې ډېرې خبرې وشوې. کابل پوسټ د سیاسي چارو دی او بل کارپو جاوید کوهستاني لخلي لیکلي که د دغه غونډې اجنداوې منظمې وي او اغیزمن کسان پکې برخه واخلي کیدای شي چې ګټورې تمام شي او آن څلور اړخیزو غونډو ته اسانتیاوې برابرې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره کورنۍ سیمه ییزې او نړیوالې هڅې روانې دي. د مطلب د لیکونکو په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزې غونډې دواړه پړاوونه د دغه هڅو یوه څرګنده نښه ده. په مطلب کې راغلي چې د هڅو د چارو ځینې شنونکي هم هیله من کړي دي او په دې باور دي چې باید دغه ناستې له یادو هیوادونو لخوا نور هم په جدیت سره تعقیب شي تر څو په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو بهیر اسانه شي. د مطلب د لیکونکي په وینا لیدل کیږي چې د دغو هیوادونو چارواکي په دې خاطر له فرصتونو ښه ګټه اخلي چې د ساري په ډول یې په داوس کې د امریکا، افغانستان او پاکستان د درې اړخیزې غونډې یادونه کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د سویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرو ته اشاره کړې ده. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په ګډون په سیمه کې د سولې او ثبات لوړو هدفونو ته پر رسیدو ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان غیږه د افغان طالبانو په ګډون ټولو سوله غوښتونکو وسلوالو مخالفینو ته خلاصه ده خو چې څو کلنې لاسته راوړنې ښکار نه شي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح وایي پاکستان باید د افغانستان په موضوع کې یوازې د کابل له حکومت سره خبرې وکړي نه د طالبانو له تبعید شوي رژیم سره. ښاغلی صالح دا خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیالوګ په څلورمه غونډه کې چې پرون جوړه شوې وکړه. په همدې غونډه کې د پاکستاني پلاوي مشر ټینګار وکاوه چې دواړه ګاونډیان له ورته ستونزو سره مخامخ دي او باید د له منځه وړلو لپاره یې پر ګډو فرصتونو تمرکز وکوي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح وایي پاکستان له افغانستان سره په جګړه کې دی او تل یې هڅه کړې څو د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ سره پر کابل خپل حاکمیت ټینګ کړي. شغلی صالح د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیالوګ د څلورمې ناستې پر مهال چې د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه سوې وه ټینګار وکړ چې اسلام آباد باید د افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یوازې له کابل سره د ستونزو د حل کولو لپاره خبرې وکړي. دوی وایي په افغانستان کې یوه عامه پوښتنه دا ده چې تاسو یا باید افغان امنیتي ځواکونه وروزئ یا هم د حقاني شبکې غړي نسئ کولای دواړه یو وخت وروزئ. لطفا د طالبانو د تبعید شوي حکومت له پیژندلو لاس واخلئ او یوازې له کابل سره معامله وکړئ. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي او د یونما مشر نیکولاس هیسم غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان پر ګاونډیو ژغ وکړ چې د سولې په پروسه کې د دغه هیواد ملاتړ وکړي. نوموړی ټینګار وکړ چې افغانستان په یو ستونزمن ګاونډیتوب کې موقعیت لري او د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ثبات ټینګښت ته اړ دي. د غونډې بل ګډونوال او د کابل لپاره د چین سفیر یاو جینګ چې هیواد یې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې ناستې غړی دی وویل چین له افغانستان او پاکستان دواړو سره دوستانه اړیکې لري او دواړه خپلو کې اعتماد جوړونې ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هر راز مرستې ته چمتو دی. اخوا کابل ته د پاکستان لخوا د راغلي پلاوي مشر فسیح بخاري چې د دغه هیواد د سمندري ځواکونو پخوانی مشر و وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه انتخابي حکومتونه لري او اړتیا سته چې د حکومتونو د پیاوړتیا لپاره کار وسي. شغلی بخاری وویل د موجوده ستونزو د لرې کولو لپاره باید په سیمه کې له موجوده فرصتونو استفاده وسی. دی وایي دا معلومه خبره ده چې امنیتي اړخ مهم دی خو اقتصادي برخه د خلکو ترمنځ اړیکې او د قانوني حکومتونو تقویه کول هغه څه دی چې موږ باید اوس ورباندې تمرکز وکړو. په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا رابلل سوی وه، د یو شمېر افغان چارواکو تر څنګ د ولسي جرګې غړو او کارپوهانو او همداراز د پاکستان له لورې یو شمېر پخوانیو پوځي او ملکي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو برخه درلوده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیالوګ د لړۍ لومړۍ او درېیمه غونډه تېر میلادي کال په اسلام آباد کې او دوهمه یې د همدې کال په ترڅ کې د افغانستان په هرات ښار کې جوړه سوې وه.
له دې راپور سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او همداراز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې. خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د قطر په پلازمېنه دوحه کې روانه ده. د جګړې او تاوتریخوالي په ختمولو ټینګار، د ښځو او بشري حقونو برخې او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې نن ورځ په دې برخه کې پرې خبرې کیږي. د کندهار هرات پر لویه لار په میوند ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه او لس نور ټپیان شوي دي. دا پېښه تېره ورځ د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د هرات ولایت امنیتي مسؤلین وایي تېر ماښام یې څلور تنه د قتل او جنسي تېري په تور نیولي. دغو څلورو کسانو منلی چې تېره جمعه یې دوه نارینه او دوه ښځې وژلي او د ښځو له وژلو مخکې په هغوی جنسي تېری هم کړی و. سوري فعالان وایي په هغه هوایي حمله کې چې شک کېږي دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې جنګي الوتکو کړي، لږ تر لږه اووه څلوېښت ملکیان وژل شوي دي. او د امریکا د نورو ښارونو تر څنګ په نیویارک کې هم واورې د توپان پیل شوی. د نیویارک والي اندرو موکو په دې اړه اضطراري حالت اعلان کړی دی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په و بجې پیلېږي، د ماښام تر و بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له و بجو وروسته د سهار تر و بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. ترکیه په کندهار کې کنسولګری پرانیزي. د کندهار د والی مرسیال عبدالعلي شمسی وایي چې په افغانستان کې د ترکیه سفیر د دغه ولایت په ورستي سفر کې له دوی سره ژمنه کړې چې هیواد به په کندهار کې کنسولګری پرانیزي. صادق رښتینی د ښاغلي شمسی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د ترکیه کنسولګری دقیقا څه وخت پرانیستل کیږي.
سفیر لیدنه لرله او د دې لیدنې په ترڅ کې د جناب والي صاحب سره د امنیت قمندان صاحب، ملي امنیت صاحب، د وطاق تجارت رئیس او تجارانو سره لیدنه درلوده. په دې اړه باندې د کندهار د ولایت جناب والي صاحب لخوا د تجارانو ځینې ستونزې او په ځانګړي ډول د ویزو د ستونزې چې اوس زموږ ملي سوداګر سره لاس پرېوان دي یادونه وشوه. د دې سفر اصلي موخه یو ارزیابي کول و چې دوی تصمیم لري چې په کندهار کې کنسولګري خلاصه کړي، څو د دې لارې څخه د اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي اړیکو د پراخوالي لپاره زمینه مساعده شي. چون افغانستان او ترکیه ډېر د تاریخ د پوجدو کې ډېرې ښې اړیکې لرلې دي، نو په همدې مناسبت دوی راغلي وه. د بلې خوا څخه د کندهار د ښاروال د خوا هم یو وړاندیز ورته وشو، تر څو د کندهار ښاروالي هم د استانبول یا د انکارې د ښاروالیو سره ونښتول شي. وړاندیز هم د دې د خوا ومنل شو. امیدوار یو چې ډېر ژر دا کارم شروع شي. د ویزو د ستونزې د حل په موخه د دغه فتن لپاره وعده وکړه چې دوی به په کندهار کې د سیاحتي شرکتو لخوا د آنلاین ویزې اسانتیا برابروي. او دغه وروسته چې کله دلته کنسولګرۍ په کار پیل کړی، دغه ویزې د دغه کنسولګرۍ لخوا اجرا کېږي.
د ترکیه سفیر ستاسو سره نورې کوم ژمنې وکړې او داسې ویل کېږي چې د کندهار او ترکیه ترمنځ به الوتنې هم پیل شي؟
بلې، هو، د ترکیه او کندهار مستقیمه د الوتنې به پیل شي. په همدې اړه باندې په دې نږدې ورځو کې به یو تخنیکي ټیم کندهار ته راشي. د ترکیش ایرلاین لخوا څخه دلته د کندهار هوایي ډګر دوی وګوري او ډېر ژر به دغه تنیم پیل.
د کندهار سوداګر د کندهار د میوو په ځانګړې توګه انارو او انګورو لپاره نړیوال بازار غواړي. داسې ویل کېږي چې دا مسله سوداګرو له سفیر سره شریکه کړې ده تر څو د کندهار میوې په ترکیه کې بازار ته وړاندې سي. مشخصا د سفیر جواب په دې برخه کې څه و؟
سفیر صاحب خو وعده و چې هغه اسانتیاوې چې دوی برابرولی شي چې هم دا د ویزو چې ترکیه هېواد ته سفر وکړي نو مجبوره و چې دوی باید کابل ته ولاړ شي، هلته بیا په ورځو ورځو انتظار وکړي تر څو ویزه خلاصه کړي، دغه ستونزه به ژر حل شي. د دې سره سره همېشه هڅه دا ده چې د کندهار میوو ته په بنلي مارکیټونو کې مارکیټ پیدا کړو تر څو په وخت زمانه ته ورسیږي. چې یو د بحثونو څخه د ملي سوداګرو د سفیر صاحب سره همدا و چې د اروپایي هېوادونو ته ښه لار د ترکیې هېواد کېدای شي چې همدې لارې اروپایي مارکیټونو ته زموږ میوه ورسېږي، چې په دې اړه باندې د ښاغلي سفیر صاحب لخوا د همکارۍ ژمنه وشوه.
د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي و چې ویلې د ترکیې سفیر کندهار ته په خپل روسي سفر کې ژمنه کړې چې په کندهار ښار کې به کنسولګری پرانیزي. ترکی سندره مو له ازادي راډیو اوریده. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس کونړ ته ځو. له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري چې د نورستان د وان توایګل ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې ناامني ده. دوی له حکومت غواړي چې سیمه تحصیه کری او امن پکر اولی. در روح الله انوری راپور واوری.
وانت ویگل د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ولسوالی ده چې د کونړ مانوګي وټپور او شیګل ولسوالی سره له شنو ځنګلونو ډکې غرنۍ پولې لري. همدا ځنګلونه غرونه دي چې پکې د وسلوال مخالفینو تګ راتګ او نورو فعالیتونو ته یې زمینه برابره کړې ده. مولوی رحمت الله رحمت وای د ولسوالۍ له ودانۍ او دولتي پوستو اخوا وسلوال مخالفین واکمن دي، خونځي تړلی او هر څوک چې دولت سره راشه درشه ولري هغوی ته ستونزې پیدا کوي.
هغلته جور دی، ظلم دی، هغلته د طالبانو کوم منطقې لاندې کړي دي. هغې عوام حریت نشي کولی چې په خپل آزاده فضا باندې خپل مالونه وساتي، آزاده فضا باندې خپل یو دغه کې مخ په وړاندې لاړ شي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو یې ډډه کوله ازادۍ راډیو ته یې وویل د وایګل د ولسوالۍ په هره دره کې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو لباسونه پتنګ کړي او د دولتي سرتیرو خلاف جګړه کوي.
په دې وایګل دره کې چې د کوم طالبانو سره چې دي کته خاص درشې دي، په نشو کې چې کوم دي هغه سره کمانډو درشې دي، هر خپل خپل کلی کې خپل درشګان دي، هغه خپل فوجانو درشګان دي او دا څوک انتقالي دولت دي کې دغه نه کې چې دا څوک انتقالي څوک دغه نه کې.
خلک وایي د ولسوالۍ ودانۍ او د افغان ځواکونو امنیتي پوستي په ټیټو ځایونو کې پرتی دي چې همیشه د وسلوالو مخالفینو بریدونو او ګواښونو سره مخ دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ډېر مشکلات دي، ارګت چاپېره مخالفین پرته دي، امنیت ډیر خراب دی.
دوی له افغان دولت غواړي چې په سیمه کې پوځي عملیات ترسره کړي څو دوی د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په وایګل ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل کولو لپاره یې مرکزي چارواکو سره خبرې کړي او ډیر زر به په یاد ولسوالۍ کې عملیات شروع شي.
به متخصصین نظامی جوړی انشاءالله دغه ساحه کې به مونږ درکړو. خو عملیات هغه وخت پورې نه کامیابیږي چې زه عملیات وکړم راوځو بیا به څه کوي؟ ولس به راسره ودرېږي. که ولس نه ودرېږي هیڅ نه عملیات کامیاب دی، نه څه شي کامیاب دی، نه څه شي کامیاب دی.
وانت ویګل هغه ولسوالی ده چې پکې په 2009 کال کې نړیوالو ځواکونو سره غنی جګړې شوې چې په یادو نخټو کې دواړو خواو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوختي وو. له وان څخه د بهرنۍ ځواکونو وتلو وروسته هم څو ځله سخت جګړې شوې چې دوه ځلې د ولسوالۍ ودانی د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ تبادله شوې ده. خلک په ولسوالۍ کې د نورو ځواکونو زیاتوالی غواړي، خو چارواکي وایي چې د نورستان د نورو برخو په پرتله په واند کې د سرتیرو او وسایلو اندازه زیاته ده او باید چې خلک حکومت سره همکاري وکړي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خوست قومي مشنو د مدني ټولنو یو شمېر غړي د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې د ورځې برید د پولي په دواړو غاړو کې د پښتنو د طریقې پر ضد د ځینو کړیو پلان شوی دسیسه بولي. دوی د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي عاملان او طراحان پیدا کړي او خلکو ته وروشي. نجیب الله لوخیل په دې اړه له خوست راپور راستولی.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسلوال بریدونه وکړي، ځکه په دې مرکزونو کې پرته له دې چې د کوم کس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي. د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طراحان او پلان کوونکي پیدا او ولسته یې وښيي. مدني فعال فیض الله غمخور:
د پاچا خان پر پوهنتون برید د همدې لویې موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وښيي چې دلته پاچا خان د ازادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي. د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پوهنتون د برید په کلکو ټکو غاندي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم په رڼا روښانه شي.
دا نه یوازې د پاچا خان په پوهنتون باندې برید، بلکې موږ تاسو د احمدشاه بابا مینه کې هم موږ شاهد دي چې د جنو خوندې سوځول کېږي، د الکانو خوندې سوځول کېږي. دا همداسې یوه پلان شوي لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم د لارې مخکې لاړ شي.
قومي مشر حامی منګل وویل:
د علمي مرکز نه هر څوک مستفید کېږي، که موافق دی که مخالف دی، که د هر مکتب فکر چښتن دی. دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استاذانو او محصلین د مرګ باندې ته وسپي.
د سیاسي چارو کارپو عزیز الازلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي.
زما پان په پچهان په هانتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې. هغه څوک چې دا ډول حمله سرته رسوي، زما په عقیده وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبې په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ چې له کابلۍ د یو پروفیسور په ګډون 21 تنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال رو ته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شي. د ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو په یاد او درناوي به د پوهنتون په دننه کې یو یادګاري سړی هم جوړ شي.
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه لروغ او وروسته هم د ژوند شیبې
د ژوند رنګونه
تورپیکی مومند ما خزینه خوانځو جزاکت په پرختیا رئیس د پوهنې په وزارت
ډیر ښه تورپیکی شری څوک لا کې چې تاسو معرف کې کار کوي البته بیا په صورت هم د خزل لپاره
زما د دندې نه تقریبا اوش کله کې زه معرف کې په دندې مې پایل کړی غل مړی دند زما په معرف کې د خون کې په توګه مدیریت خزینه خوانځو د لیسو تقریبا د څلور لیسو مدیریت مې کړی لاس کله مدیر د لیسو مې د خزینه او د نجونو د لیسو او تقریبا درې کله کې چې د اصلاحات د آزاد سیالۍ لري دا دویم پوسټ چې د خزینه خوانځو زکر پرخه یا ستې په دې دنده کې په وظیفه بوخته یم
دا خزینه خوانځو تاسو چې عمومي رئیس یې مثلا کوم کارونه تاسو کوي به په څنګه توګه د میرمنو لپاره
طبعا دا ریاست تقریبا د درې کله چې د ریاست راغلم دا ریاست نو ایجاد شوی نه غوړي رئیس یې زمې چې په دې بخش کې کار کوم دا د یو د پوهنې وزارت نه وختونه نسخه و چې غوښتل چې خزو ته یا نجونو ته په هغه بخش کې چې ستونزې ډېرې دي او خنډونه زیاتې دي د تعلیم په وړاندې د زده کړو وړاندې نو دوی په خاطر دا ریاست ایجاد شوی دی او د دې هغه خاصه او دغه دنده یعنی مشخصه دنده دا ده چې ښځینه ښوونځي پرانیزي ښځینه د نجونو د انرولمنت یا د نجونو شمولیت په ښوونځیو کې زیات کړي فراغت یې زیات کړي او څنګه نجونې وشي کولی شي تحصیل ته دوام ورکړي او د نجونو د تعلیم د لرې والي نه او پاتې والي نه جلوګیري وکړي
ډېر ښه بیا کله کله مثلا ولایاتو ته هم زه هلته چې ګورئ څومره نجونې مکتبو ته لاسرسی لري دوی درس وایي مشکلات یې څومره ډېر دي
طبعا دا د ښځینه ښوونځیو د پراختیا ریاست دی نو که به انصافي ونیشي او دغه ته وګورو د کابل په ښار کې انکشاف پوره شته پراختیا راغلې ده نو مونږ خپله وظیفه مونږ هڅه چې مونږ زیاتره ولایتو کې کار وکړو خصوصا په هغه ولایتو کې چې ډېرې لرې پاتې ولایت دي لرې سیمې دي ولسوالۍ ښځینه ښوونځي نه لري او ښځینه زده کوونکي او معلمین یې په یعنې ستونزې ډېرې دي مونږ عموما کارونه ټول زیاتره په ولایتو کې دي ځکه غواړو چې یعنې متوازن انډوله ښوونه او روزنه ولرو نو دې په خاطر د مرکز ته څو ولایت راځي دا ډېر کار غواړي نو ځکه زموږ عموما کارونه په ټولو ولایتو کې دي
تاسو چې ګورئ مثلا څو کاله مخکې پرتله کوي اوس سره څومره نجونو ژوند کې تغییر راغلی دوی ښوونځي ته لاسرسی لري زده کړو ته لاسرسی لري یعنی څه تغییر وینئ
طبعا اوس تغییر خو زیات شته خصوصا دغه څو وخت کې چې مونږ یعنی د یو اتیا هم کار نه وروسته قطعا ښځینه ښوونځیو کې نه وي څلوېښت فیصده یا اته ویشت فیصده دي نجونه کېږي چې تقریبا درې میلیونه نجونه په تعلیماتو کې لري په معارف کې ډېرې بوخت سره لاسته راوړنه ده چې دونه نجونه اوس فعلا ښوونه او روزنه کې شمولیت لري او په زده کړو کې
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
خوږ اوریدونکو سلامونه زه محبوب شاه محبوب یم هغه چا ډیره خوږه لنډۍ ویلې چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوی دې د منګیله بی خزینه نن مو د ژوند د رنگینو شیبو لیوبل فلکلوریک توک منګی لا فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو
د پښتو یو مصرعی زده مست منګی بر وړی دی زړه مې دل بر وړی دی
هغه منګی نشته دا ځکه چې هغه ګودر ورته نشته
وایي ګودر ته زم راپسې راشه او منګی مې دوه دي نرۍ ملا مې ماتوین
آیا خبر یاست چې له منګی څه ډول استفاده کیږي هو څوک پکې اوبه راوړي خو څوک بیا د سیتار له تیرو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په شیډلو کې ترې کار اخلي ورسره ټپي وایي او سروکی کوي نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګي راڅرخي نو راځي وګمې رشیدی ته وښو شو
بازار پہ گزرو لگو لنڈے بازار پہ گزرو لگو مس منگے بروڑے دے زلم دل بروڑے دے
عزت من اوریدونکو تاسو به حتمی منګی لیدلی وي اوبه به مو ترې څښلی وي او یا به مو د منګی له خواږه غږه خوند هم اخیستی وي د غزنی اوسیدونکو احمد الیاس د خپل سیمې کیسه کوي دا چې دوی اوبه په کوم لوښو کې ساتي هغه وایي
بلې د موږ په سیمو کې په دوبی کې چې هوا ډېرې ګرمې وي د دې لپاره چې اوبه سړی وساتل سي موږ منګي کې اوبه ساتو او له ګودر نه یا بمبی نه په منګي کې اوبه راوړو موږ منګی همداسې یو خاصیت لري څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل سي هغومره اوبه ډېرې سړې وي نو موږ هم د شپې چې اوبه منګی ډکو نو تر سهاره پورې د هغو اوبه ډېرې سړې وي یو باور خو دا ده کله ژمی سي هلته خو موږ منطقې کې هوا یخ وي نو منګي کې د اوبه ساتلو دپاره ضرورت نه پیدا کېږي نو د ډیر وخت لپاره چې کله منګۍ کې اوبه ونه ساتل سي هغه وچ سي بس کله دوبی موسم راورسیږي هغه منګۍ د څو مودې لپاره سرچپه کېږي داسې یو باور لري چې بد شګوم لري د دې لپاره چې هغه شګوم رد کړي هغه څو وخت لپاره سرچپه کېږي دا یو باور سره زموږ خلکو
بیا به منګۍ ته ګوتې نه وړم بیا به منګۍ ته ګوتې نه وړم مور مې پرون له برګودره منې کړمه محبوب شاه محبوب د لوګر له اوسیدونکو لینا علي خیل سره مرکه کړي له هغې د خپل سیمې د منګو او ګودرونو په اړه پوښتنه کړي
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوي نه ډېر استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه ښکلي ښکلي رنګونه ولري نو انجونې هغه ډول منګي ډېر خوښوي چې نسبت غواړي چې منګي نسبت نور انجونو ته ښکلي رنګ ولري او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا او ځینې سیمو کې خو هیڅ انجونې منګي نه استعمالوي او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي ګودر ته نه ځي خو په پخوا وختونو کې ډېر یو ښه دود و دا چې مازدیګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونو ته ټول به سره یو ځای شو بیا به لاړل منګي به راواخیستل ګودر ته به لاړې اوبه به یې راوړلې چې دا یو ښه دود په دې و چې له دې سره مینه او محبت هم زیاتېده او تر څنګ یې انجونې هغه کور کې که زړه تنګې کېدې نو دلته چې تلې ټوکې ټکالې به یې هم کولې دي او بل له احوال نه به هم خبرېدل او ځینې هغه ټوکمارې انجونې کور ته ویلی شو یا هغه مست انجونې چې به وې هغوی به نو خپل منګي په هغوی ښې اوبه به یې راوړلې بیا ځینې وخت چې د دې لپاره چې ټوکې جوړې کړي او یا به هم په ټوکې کې منګۍ ترېنه ولوېده د ځینو به یې ماتېدل هم او ځینې وخت هغه هلکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته به ناست ول هغوی به د بعضو نجونو منګي په غولکه یا په تیږ به یې هم ویستل چې د ځینو به یې هغسې ماتېدل او په بعضو حالاتو کې مثلا نجونې به ناستې وي د ګودر غاړې کې او سره به یې ټوکې ټکالې کولې قصې به یې کولې په دې وخت کې ځینې نجونې به چې ډېرې مصروفه شوې او شاید د بعضو نجونو منګي به اوبه هم وړل
داسې ویل کېږي چې کله ناکله به ځینې منګي جنو ځان ته شوقي جوړول معنی دا چې یعنی ډیر ښایسته به جوړول هغه کولال چې د دې په کلی کې به موجود نه وي ته به د منګي فرمایش ورکو چې مثال زما د منګي غړی باید داسې وسیږي زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی داسې ګلونه وسی یا دا خبره څنګه ده
زه فکر کوم دا چې جنو همیشه غوړي چې یعنی د هغه منګي د نور نه خپلې بین زین جنو بتلې کولال ته چې لیدلې وي یا ورته نزدې ورغلي ورتلې به ورته فرمایش به ورکو چې زما د منګي د غاړي رنگ داسې کاو هغه پاتې برخه چې لمن ورته وي د منګي هغه دا رنگ کا خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا یا هغه رنگ چې د دې د خوخي وړي ورته ویلي چې دا سه ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم خولې شي
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبه څخلي خو په خار کې ترې اوس کار نه اخلي دی وایي چې د شنه منګي اوبه ډیر یخي او خوږي وي خو د منګي اوبه بیا په کندول کې خمزه کوي
دغه منګوی نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاوده وي د سړو اوبو لپاره دغه منګوی نه ګټه اخیستل کیږي دوی لپاره په کلو باندې کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې هغه سیمه په غزي کې چې دغه منګي کې خودل کیږي هلته لږ شنه کبل هم وي په دې چې کله چې کبل باندې اوبو شندل شین وغه کبل بیا د زیات وخت لپاره اوبول ځان سره سات یو دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي تر څنګه هغه خلک چې بازګران دي په پټو کې کار کوي دوی لپاره هم همداسې په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي هغه منګیل ته کې خودل کیږي کله چې دوی د اوبول لپاره اړتیا پیدا کړي لوګو اوبو نسخه ګټه لکنډول څخه هم استفاده کیږي لمنګي سره چې کنډول وي نو اوبو زیات خوند پکې کوي نسبت نورو ګلاسونو یا نور څه شموږ استعمالو بالکل استعمالی کی هغه هم خلک تل کوخ کی چې منګی سره کنټرول هم ولري
اوریدونکو په یو شمیر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګی وبدي څخلی چې نه دی هضمي کی دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحقی خبري کوي د ننګرهار اوسیدونکو ښکلا شیرزاد وایي چې له منګینه که د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کیږي، نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي.
منګی خو معمولا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې زیاتره خلک ترې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنې منګی نه استفاده کوي، په خصوص جنکېنې زیاتره چې اوبو پسې ځي د په خاطر چې وړي کې زیاتره یعنې خلک استعمالوي، د اوبو د یخوالي په خاطر چې اوبه یې سړې وي خطر نه استعمالوي.
دا منګی یوازې تاسو د اوبو لپاره استعمالوي که نه د کومو نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول، د ډول وهل یا دغه شان نور؟
د ډول د وهلو لپاره هم استعمالیږي. د دریا په څنګ کې چې زړې ښځې استعمالوي چنکېنې نه، او بل د نظر د ماتولو لپاره هم استعمالیږي چې په هغې کې نه پوهېږم کاغذونه اچوي بیا هغې ته ور ورته کوي بیا په هغې باندې خپل نظر ګوري.
دا ډول توکي چې فلکلوریک ارزښت ولري هغه طبیعي ده چې په ولسي منظومو یا منصور ادبیاتو باندې ډېر زیات تاثیر لري. د منګي په اړه کله تا کوم داسې لنډۍ سروکې یا کوم بل داسې نظم اورېدلی و که نه؟
د منګي په هکله یو لنډۍ وی: ګودر ته څم را پسې راشه او منګي مې دوه دي نرۍ ملامې ماتوینه.
کله ناکله عاشقان بیا له ډېره سوزه دا ټپه کوي: ما د ګودر په غاړه خښ کړی، ما د ګودر په غاړه خښ کړی چې مات منګي مې جنکۍ په قبر ږدینه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د منګي پر فولکلوریک ارزښت غږېدلی. دی وایي:
د منګي غاړه نشنه لمن سپینه سنه، بل په غاړه یې زنګېږي تاویزونه سنه. د پښتو فولکلور لمنه خورا ډېره پراخه ورته ده، او په دغه بڼ کې هر نوه ګلونه شته. په حقیقت کې منګی هم د دې لپاره راغلی ده زموږ تاسو په فولکلوري ادبیاتو کې، په لنډیو کې، سروکو کې، په نیمکیو کې، چې منګی د فولکلوري یا کلتوري ژوند یوه ډېره ښه برخه یې جوړوله. ولې منګی د شاعرانو لپاره ډېر خوږ و؟ که د منګي شعرونه سندرې د نارینهو لخوا ویل شوي دي، که د ښځو لخوا په تېره چې د نارینهو لخوا ویل شوي دي، ډېر ډېرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګی، ګودر، ویاله، کلی، کور، دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکي مخ په ورکېدو دي، په اړه یې استاد زغم وویل:
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي، یعنی متمدن کېږي په نن اصطلاح، کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې پکې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. موږ که نورو هېوادو ته وګورو، په تېره په ځینو عربي هېوادو کې، ترکیه کې مثلا تاسو وګورئ، هند کې وګورئ، او حتی په غربي هېوادو کې، هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی په دې باندې باوري دي، باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې منګی ډېر ارزښت وړ ده.
پاس په ګودر کې شورماشور شو، پاس په ګودر کې شورماشور شو، د جونو جنگ شو، په منګو ویشتل کوینه. استاد زغم ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمېدو دی. نوموړی لامل ناامني او جګړې په ګوته کوي او وایي:
نن سبا که څه هم چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېر ډېر تغییرات راغلي دي، هغه منګی نشته، ځکه چې هغه ګودر ورته نشته. یو څه یو څه حالات داسې ترخه راغلي دي چې د منګی د ګودر ترمنځ فاصله راوستلې ده. نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوی څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت زموږ تاسو په هیواد کې راشي چې هلته هم د منګي انتقالوونکي وي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشرې وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي. نه دا به ډېر خوب وي، خو له بده مرغه چې زموږ په ژوند کې اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي، ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دي.
لکه څرنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لارې کوي. راځئ د لرې پښتونخوا د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره واورو.
I'm
خرسی دلی گرانا ما بدخت